وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید قرار است امسال حدود 4000 متریک تن گندم را از 11 ولایت به منظور تشویق دهقانان به آنچه که این وزارت آن را کشت حلال میخواند خریداری کند. کارگران یک سردخانه در کابل از تاجران میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از مهاجرت غیر قانونی جوانان و رو آوردن آنان به اعتیاد جلوگیری کنند. و گزارش در مورد سرگذشت دو تن را داریم که پس از حدود 10 سال دوباره با خانواده های خود پیوسته اند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به بدیل معیشت و چگونگی مبارزه با مخدرات در افغانستان.
سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به دیدن برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. در برنامه امروز گزارش های متعدد و مختلف پیرامون مبارزه با اعتیاد در افغانستان، مشکلات دهقان و تلاش حکومت طالبان برای فراهم کردن بدیل معیشت برای این دهقان گنجانیده شده است. با اقتدار مجدد طالبان در افغانستان، کشت کوکنار در این کشور ممنوع اعلام شده است. اکنون دهقانان در بخش‌های مختلف افغانستان با دنبال کشت‌های بدیل اند که سود مناسب داشته باشد. همکار ما لطیف یعقوبی در ولایت غزنی با چند تن از دهقانان صحبت کرده و گزارش را در مورد تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم و می‌شنویم.
ایام دین یکی از کشاورزان که در یک جریب زمین خود لوبیا کشت کرده میگوید ارزش غذایی و قیمت مناسب لوبیا سبب شده که دهقانان زیادی در غزنی به کشت این دانه گیاهی رو آورند و از سایر دهقانان میخواهد که دست از کشت کوکنار بردارند.
خمیر دولت از اگر مؤسسات از قلمزی که نفرای کوکنار کشت مونه قلمزی کمک کنه تخم خوبی بده امور کشت نکنه یا کمک کنه امور کشت هم نمو بهترین تخم بیدش لوبیا کشت کنش خواهین وایداد زیر سی که سی نیم سیر کشت کنم 50 سیر لوبیا نوی بهترین وایداد هستی خیوارم بخشی کشت کنم الال پاک ستاک خدا هم خوش مردم هم خوش ارزانیم میشه نگر میری کشت کنم بهترین چیز است.
شماره دیگری از دهقانان که در زمینهای خود گندم کشت کرده از خشکسالی رنج میبرند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که در قسمت دسترسی به منابع آب، کود کیمیاوی و تخمهای اصلاح شده زمینداران این ولایت را همکاری کند.
دولت ما قدما همکاری میکنه که کشت و زراعت ما را تقریبا سوی دهقان توجه کند که مثال کشتهای اصلاح گندم اصلاح شده، تخم لوبیا اصلاح شده، مثل کچالو، مثل دیگر نباتات که هر چیزی که کشت می‌نیم قدیما اگه همکاری هم دستی کنند.
مسئولان ریاست زراعت ولایت غزنی میگویند در قسمت ترویج کشت‌های بدیل از جمله لوبیا دهقانان را همکاری کردند.
ریاست زراعت تنها امراه دیاقین دوش همکاری نموده در قسمت به اصطلاح کارهای تکنیکی و مسلکیش دیاقین آموزش داده عملا در ساحه امراه دیاقین کار صورت گرفته و همچنان از طریق موسسه ناروه برای دیاقین در ته امسال جاری لوبیا توزیع شد.
در حال حاضر یک سیر لوبیا در بازارهای داخلی به قیمت 6 تا 700 افغانی به فروش میرسد. هرچند آمار تولید سالانه این دانه گیاهی در ولایت غزنی مشخص نیست، اما مسئولان میگویند که لوبیای غزنی به کشورهای پاکستان و هند صادر میشود.
مسئولان وزارت زراعت حکومت طالبان میگویند قرار است امسال حدود 4000 متریک تن گندم را از 11 ولایت به منظور تشویق دهقانان به کشت‌های حلال خریداری کنند. اما دهقانان در ولایت هرات از وزارت زراعت می‌خواهند که گندم را باید با قیمت مناسب از آنان خریداری کنند.
مسئولان وزارت زراعت در سفر به ولایت هرات و در دیدار با دهقانان این ولایت میگویند قرار است 3877 متریک تن گندم اضافی این ولایت را از نزد دهقانان، کوپراتیف ها و شرکت های تولید تخم های بذری خریداری کنند. هدف از این کار ایجاد بازار مناسب برای این محصول زراعتی، مبارزه با کشت مواد مخدر و همچنان تشویق دهقانان به کشت های حلال خوانده شده است.
اتا جرزر اتا ساورتا غنم خریداری کیجی پیول اس ولایتو کی چه مر باید پیواد که مزاد غنم رانیسو او ذخیره کو د خپل ولست دفاره که کم افات و امراض زلزله نور سراتل یا گرانی جوړیدل نو دا غنم به مر ودی خپل بازارو ته خپل ملت خپل ولست همکاری پکو
بل هدف مدار کم بزګران چی نور کرسونه کری خدای نه کردا کوهنار کری بنګی کری یا نور هغه کشتونه چې هغه ناروا کشتونه یي هغه د نشه یي توکو کشتونه یي د هغو څخه یې مخ را وګرځېږه او د غنمو وکرلو ته تشویق سي او غنم وکړي.
مسئولان وزارت زراعت میگویند این برنامه برای 11 ولایت در نظر گرفته شده و در هر ولایت دو کمیته شکل گرفته تا گندم را بررسی کرده و هر 4 کیلو آن را در بدل 90 افغانی خریداری کند. اما برخی دهقانان خریداری هر 4 کیلو گندم را در بدل 90 افغانی به سود خود نمی‌دانند.
این یک نوید خوبیه که محصول موضوعات دهقان خریداری میشه، ولی برای فعلا همین محصولی که از دهقان یک من گندم را به 90 گفتم، برای فعلا همین 90 افغانی هم به دهقان مرهون به صرفه نیه.
دولت اگر بتونه توانایی داشته باشه یک بخش سبسای شکلی باید به دهقان بشه که گندم را نسبت به بازار، نسبت به قیمت های دیگه که از بیرون میای دولت یک کمی کنترل کنه، بالاتر از بخره، مردم تشویق شه. البته جلوگیری میشه از کشت های بدیل مثل کشت کوهنار.
مسئولان وزارت زراعت میگن که برای تطبیق این پروژه حکومت طالبان 1 میلیارد افغانی را بودجه اختصاص داده است.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 بجو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر 6:30 بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
په هرات کې له نشو روغ شوي دوه کسان د 10 او 14 کلونو وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. یاد کسان چې د بلخ او سرپل ولایتونو اوسیدونکي دي په نشو اخته کېدو وروسته له خپلو کورنیو څخه ورک شوي وو. صفی الله احمدزی په دې اړه ریپورت لري.
د سرپل ولایت څخه د 40 کلن عبدالصبور وروسته له 14 کلونو خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي. دای په نشو د اخته کېدو وروسته د خپل کور او کورنۍ څخه ورک شوی وو. شاوخوا 3 کاله کیږي چې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې مرکز کې تر درملنې لاندې وو. اوس وروسته له کلونو کورنۍ یې د وړلو لپاره راغلي دي.
نه خانواده یاد خودم، یاد خودم نمی آمدم خانواده چی. خودم فکر نمی کردم که من در دنیا زنده هستم. نه مثلا خانواده که چی خانواده که ماوله که به یاد یادم بیاره موادی لو مثلا یک چیزی بدیسته
اینا می فعلا فکر بکنین ده یک اید ایراد دی میگین ما قشلاق میگیم ده یک قشلاق ما یک جشن است یک جشن است که یادم پیدا شده یادم تا امروز نایدنیره عکس شمارایی کردیم و چیز شمارایی کردیم یک جشن است فعلا ده منطقه ما
د عبدالصبور ترڅنګ تاج محمد چې د بلخ اوسیدونکی دی وایي خوشحاله دی چې وروسته له لسو کلونو خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي
امروز مرا گفت بیا که دمی در تره کار داره ما گفت که کار داشته باشه مد... اول ما در شوخی نکو بیا تو یکی تره سای کسای کدوم برار مده ما تو بگو که برار ماست دیدم برار مانه
بلخوا ده هرات ولایت در نشه ای توکو پرواندی ده طالبان و زایی مسئولین وایی پس سلگون و تن معتادین چه لکلون و رئیس لکورنی و رک دی ده ولایت ده معتادین و ده درملنی مرکز که شپی و رزی تیروی
چه ده جمعواری ده معتادین و شروع سوی دو کال کیر ده دو کال خلق امور دلت تلرو چ کورونه نه دی معلوم چې په افغانستان کې دی که په ایران کې دی په افغانستان کې دی نه دی په سراغی دی موږ بیا وارسه توکي لکو هم نه ځکه چې کله کې بیرته مبتلا کیږي بعضی یو نه نه دانه معنی موږ یې لیکلی بیرته موږ نیولې دی
عبدالصبور او تاج محمد له نورو څخه غواړي چې د نشي موادو څخه ځانونه لري وساتي تر څو د دوی په برخلیک اخته نشي
شماری از مالکان سردخانه های شخصی در کابل میگویند که آنان با ایجاد این سردخانه ها زمینه نگهداری میوه های مختلف از جمله سیب، انگور، بیهی، انار و ناک را فراهم ساختند. کارگران این سردخانه ها از سایر تاجران میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از مهاجرت غیر قانونی جوانان و روی آوری آنان به اعتیاد جلوگیری کنند. احمد زکی گزارش میدهد.
این سردخانه که با هزینه 14 میلیون افغانی در ولایت کابل ساخته شده از ظرفیت نگهداری 4000 تن میوه را تا یک سال دارد.
میوه‌ای که اینجا نگهداری میشه از قبیل سیب هسته، انگور هسته، انار هسته، بی هسته و ای از ولایت‌های مختلف اینجا میایه. البته مثلا ما انگور سمنگان نگهداری میکنیم. سیب وردگ را نگهداری میکنیم، سیب پکتیکا را نگهداری میکنیم، سیب غزنی را نگهداری میکنیم، انار قندهار را نگهداری میکنیم، انار تگه را نگهداری میکنیم.
مسئولان این سردخانه میگویند آنان تنها میوه های را برای نگهداری میپذیرند که واکسین دریافت کرده باشد.
ای سیب که ما نگهداری میکنیم در باغ دو واکسین میشه. از اونجا که برای ما اینجا میاد اینجا ما دوا میزنیم شکرش چک میکنیم شکرش 7 درجه 8 درجه میباشه سیب ما در داخل میبریم نگهداری میکنیم تا 12 13 درجه 12 13 درجه که شد باز سردخانه میبرن در بازار توزیعات میکنن
کارمندان این سردخانه از تاجران ملی میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه کار را برای جوانان فراهم سازند
و خدا کنه که کل تجارای ما همین کارا بکنه کل اگه بیای همینجا سرمایه گذاری کنه تا جوانای ما یک تعداد در کار شون و جلوگیری از این مواد مخدر از این چیزا از این براوای خراب از این از زیر لاغشتی و نمیگه پا شوه و زیادتر جوانای ما هست که تحصیل زیاد بالا دارن هر چیز دارن ولی بیکار در کوچه میگردن
هر یک کیلو میوه تازه در این سردخانه در بدل دو افغانی نگهداری میشود دهقانان پیوسته گفتند که به دلیل نبود سردخانه تولیدات زراعتی آنان فاسد می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دقیقه
کې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
افغانستان کې بازګران وایي چې طالبان پرې کوکنار بند کړی دی چې په عاید یې د دوی د ژوند چارې روانې وي، خو اوس یې په شته دهقاني گزاره نه کیږي. دوی زیاتوي چې نور فصلونه هغسې عاید نه لري او باید چې د بدیل مرستې ورسره وشي. محمد ابراهیم مومن پرې راپورټ لري.
دا دهقان عزیز الله نومیږي چې په وینایي 55 کلن دی او د کابل په بګرامې ولسوالۍ کې په هغه ځمکو په کښ پوخت دی چې ورته د پلرونو نیکونو پاتې دي. عزیز الله امریکا ته وویل چې 12 جریبه ځمکه لري چې دوه فصله کې غنم، جوار او وربش پرې کښ کوي او کورنۍ پرې ساتي.
وروره، زه خو د پلار د نیکه نه دهقان یمه. پلار مې دهقان تیر شو، زه اوس د 55 کلو یمه، زه هم دهقاني کوم. 12 جریبه ځمکه مې ده او موږ اوس پیلن پکې دوه فصله حاصل کړو چې یو د منی فصل ده، یو د پسرلي فصل ده. ای منی فصل چې ده غنم کرو او د پسرلي په فصل کې یا جوار دی یا وربشه ده، او دغه شی د پسرلي فصل کې کرو، د منی فصل کې غنم کرو.
دغه دهقان په خبره پوهیږي چې د کوکنارو کښت حرام دی چې اوس یې کښت هم بند شوی دی، خو په یوه کیلو به یې د ټول کور اړتیاوې پوره کولې. خو په اوسنۍ دهقانۍ د اوبو د کمښت له کبله لګښتونه ډېر راځي، خو ضرورتونه پرې نه پوره کیږي. د نوموړي په وینا، بچیانې له نورو سره په ښوونځیو کې سیالي غواړي او که د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي نو بې سواده به پاتې شي.
په دغه دهقانۍ باندې خو اوس پیلن د موږ کور ډېر سخت مشکل سره روان وي. په دې مشکل سره چې دا موږ ته شی نه پوره کوي، که موږ دا غله واچو کور کې نو موږ د نور شي پیسې نه لرو. د حتی د کور د بچیانو د لباسو، د چپلخو، د بوټو پیسې نه برابرېږي، د قلمو، د کتابچې نه برابرېږي. هغوی موږ نه کتاب قلم غواړي. که موږ ورته برابر نه کړو نو هغه خامخا د بې تعلیمه پاتې کیږي. او که سابق کې چې موږ په دې نه پیسې به زیاتې وي، حیوانان به مکتب ته هم تللی دي، د به لباس هم پوره کېده. خو نن ورځ هغه ماشومان هم د دې کوشش کوي چې ښه لباس مې مکتب ته لاړ شم، او موږ د هغې وسه توان نه لرو. او په دې خانې باندې موږ نه شو پوره کولی چې موږ خپل بچیان تعلیم ته واچوو. او که موږ سره کومه خوا نه مرسته وشي نو بیا موږ هر څه کولی شو.
دغه دهقان زیاته کړه چې مسؤولین باید بزګرانو ته د بدیل معیشت سم پروګرامونه برابر کړي او ورسره د اصلاح شوو تخمونو او سرو مرستې وکړي، ځکه چې ډېر قیمته دي او باید د اوبو څاګانې ورته جوړې شي ترڅو د کوکنارو او چرسو کښت ته مجبور نه شي، چې په پایله کې به یې د وطن ځوانان له نشو وژغورل شي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
شماری از دکتران بخش داخله در شهر کابل میگویند آلودگی هوا میزان بیماران طرق تنفسی را در این شهر افزایش داده است. با این حال باشندگان پایتخت می افزایند استفاده از مواد سوخت غیر معیاری به دلیل کمبود برق و بلند بودن قیمت زغال سنگ تصفیه شده هوای شهر را آلوده کرده است.
آسمان شهر کابل در فصل زمستان معمولاً با فضای آلوده و پر از دود پوشانده می شود. شماری از شهروندان این شهر می گویند بیشتر مردم توان خرید مواد سوخت معیاری را ندارند و برای گرم ساختن خانه های خود از پلاستیک و زغال سنگ غیر تصفیه شده استفاده می کنند.
مردم ما مردم غریب است و دی و دو ما بسیار قیمت شده، بخاطر از اون هر چیز مثلا شبلر یا کورتی یا بعد مثلا تایر هر چیز که هست می سوزانند. این ضررش به تمام جامعه منتوم است و این بامو آلودگی هوا نسبت بامو تو از زغال سنگای که ما استفاده میکنیم، زغال سنگای ما تصفیه نیست و از جاتر را از چوب کرده زغال سنگ استفاده میکنند.
برخی شهروندان از مسئولان می خواهند که با افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به ضررهای مواد سوخت غیر معیاری مانع افزایش آلودگی هوا شوند.
و دولت میخواین که میسات آگاهی مردم بالا بره که پلاستیک نسوزانه و غیره، یا و دیگه برق باید در شهر کابل زیاد باشه، چون اگه برق باشه ما نیاز نداریم که مثلا پلاستیک کسی بسوزانه، چرم بسوزانه. اگه برق باشه طریق برق مردم ما میتونه خود گرم کنه، و دیگه در حساب چوب که چوب دی وقت بسیار قیمت است، هموطنای ما نمیتونه که چوب بخره، مجبور میشه از زغال سنگ و پلاستیک چیزا استفاده کنه. از دولت خواهش من همی است که موترهای کونه را جلو شه بگیره، جلو امامه را، جلو بعض بلاک‌ها را که تصفیه کن نداره.
دکتران بخش داخله می گویند افزایش آلودگی هوا در روزهای اخیر میزان مریضان طرق و تنفسی را بیشتر ساخته است.
بعضی مشکلات دیگر بار میره که اونا را ما و شما وقدر حس نمی کنیم، از تکلیف های قلبی گرفته تا سکته های مغزی و حتی تا سرطان های مثانه، و یعنی سیستم های مختلف هم میتونه که ایر پولوشن یا حتی خرابی هوا متضرر بسازه، حتی سیستم هاضمه را هم میتونه متضرر بسازه، که اونو امراضی که سببش میشه نه اوقدر مردم متوجه است و نه اوقدر حس میشه، اما مشکل خود ایجاد میکنه.
با گفته دکتران، افزایش آلودگی هوا از افراد معتاد به مواد مخدر که در فضای باز زندگی میکنند بیشتر قربانی میگیرد. احمد زکی، صدای آمریکا، کابل.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان، سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
په هرات کې د نشئی موادو د روغ دود درملنې د څلور زره بستریز دولتي روغتون کې یو شمیر بستر روغ دی د ځای د تنګوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي د ځای تنګوالی د نورو ستونزو تر څنګ د معتادینو په منځ کې د ناروغیو د خپرېدو لامل هم ګرځېدلی دی. بلخوا د هرات ولایت د طالبانو ځایي مسؤلین وایي د ستونزو د حلولو په لټه کې دي. صفی الله احمد زایپری د هرات څخه دا ریپورت را لګلی.
د ژمی سړه هوا له یوې خوا او د ځای تنګوالی له بلې خوا هغه څه دي چې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې څلور زره بستریز مرکز کې تر درملنې لاندې د معتادینو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه معتادین د ځای تنګوالي څخه شکایت لري.
از لحاظ جا کمبود جا داریم که اینجا تعداد مریض خیلی زیاد است، به حدود 4000 میگن هر سالونی که اینجا ما میخوابیم کتابی میخوابیم، اصلا جای خوابیدن نیست، به یک پا تو سه نفر میخوابیم.
چه دلتا شپور جدی یو دانه مریض دی، ټول مریضان دی، بس نو نه امامست ورو را نه شیست نه پدرونه پر یو پټو ورکی.
لا بلی خوا د دې مرکز د روغتیایی برخی مسئولینو په خبره د ځای تنګوالی له امله ځینې ناروغۍ د معتادینو په منځ کې خپرې شوې دي.
نو د دې لپاره اتاقونه هم تنګ دي، ګڼه ګوڼه زیاته ده، په اتاق کې زیات نفر اوسیږي، نو ساری مریضۍ مو د یو شخص خپل شخص خپرې رسانی سره خپرېږي، او اوس یې هم واقعیت لرو چې دغه یو غټ مشکل دی فعلا موجود. مرسر چی لاس و گریوانی مرسر
با همدی حال که در هرات ولایت در طالبان و زایی مسئولین هم در معتادین و در بلن سموزر بستریز مرکز که یعنی ستونزی منی او در حال بلوش منکوی
او دا سیدی چی بازی بازی مشکلات خامخای و اندازه است هغه دا چې بیرون بعضی د تشنبو د امامو د سی ولج لږ مشکلات لرو خو یاره ده مده ان شاء الله غوتم چې هغه هم ما مشکلات مخنیوي وکړي
دا په داسې حال کې د چې په وخت کې څه باندې 15000 پنشې مواد او معتادین په دې مرکز کې ساتل کیږي
در ولایت غزنی یک شرکت تولید رب بانجان رومی برای زنان بی سرپرستی که شوهران بیشتر آنها معتاد به مواد مخدرند زمینه کار را فراهم ساخته است. این زنان با دستمزدی که از شرکت رب به دست می آورند مخارج زندگی کودکان خود را تأمین می کنند. لطیف یعقوبی گزارش می دهد.
مسئول این شرکت تولید روبی بادنجان رومی در غزنی می گوید به منظور پشتیبانی از زنان بی سرپرست آنان را در این شرکت استخدام کرده است. به گفته او بیشتر زنانی که در اینجا به کار گماشته شده از اعتیاد شوهران خود رنج می برند.
11 نفر قدیمه خانم ما کارن میتونن کدام روز که بیان اینجا تصویرشون رو بگیرین عکساشون کلش اینا شوهرشون معتاد است غریب است بیوه شهید شدن اینا دو سه نفر خانم ما است قدیمه شوهرشون شهید شده اینا میجاست قدیمه کار مونه
آریانا که با کار در این شرکت نفقه خانواده 7 نفره خود را تأمین می کند می گوید از این که در شرایط کنونی فرصت کاری برایش فراهم شده خوشحال است.
مدت 3-4 سال میشه که اینجا کار مونیم. بخش دختر خانوما می خوب است که کار فراهم شه تا که یگانه کشه از پدر نداره مثل غریب استن مسکین استن.
این شرکت بادنجان رومی را از دهقانان غزنی خریداری میکند و در 3 ماه گذشته بیش از 50 تن روبی بادنجان رومی تولید و به بازار عرضه کرده است.
از 4 اطراف ولایت غزنی است از ولسوالی است که با بانجان قد دیاقین خود قد مردم خود که خودش یک کمک همکاری است که ما دیاقین ما سطحش بالا میره. وانجانش خراب نمیشه دیگهش خراب نمیشه چون ما قدزیا یا خودش یک کمک همکاری است کار منن.
گفتنی است که تولیدات این شرکت در کنار غزنی به ولایت های کابل، پکتیا و پکتیکا و زابل نیز جهت فروش فرستاده می شود.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان می‌رسد. ولی شما می‌توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دیده می توانید. تا برنامه دیگر خداوند نگهدار.
خپرونه کې د ترامپ سره د طالبانو تعامل طالب مشران د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې د اړیکو نوې فصل ته په تمه دي. اما آیا ترامپ طالبانو سره تعامل ته چمتو ده؟ د حماس او اسرائیل اوربند د اسرائیل کابینه د حماس سره د اوربند هوکړه لیک تصدیق کړه ده. له دې سره اوربند باید سر د یک شنبه نه پیل شي. او په لندن کې د کرکټ په ملاتړ لاریون لندن میشتي افغانان د برېټانیا د حکومت نه غواړي چې د کرکټ سره د سیاسي چلند او د افغان لوبډلې سره د پریکون یا بایکاټ نه کوي. السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت کې لوړ کوي چې د اسرائیل د عدلي وزارت نن شنبه وویل چې په غزه کې دوربند او د يرغملو د خوشی کولو لپاره د شنبه د ورځې تایید شوی موافقه د لمړي پړاو په ترڅ کې به 210 بندیان او توقيف شوی فلسطینیان خوشی شي. نور حال د امریکا غږ د خبري علي پټسي ویډاکس وره د ريپورت په پښتو ژباړه کې
په غزه کې د مهاجرو په کمپونو کې میشت فلسطینیان هیله مندي چې د یکشن به فورز به اوربند ملي شي او برمته شوي کسان به خوشي شي او دوی به بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
یعنی بنده خود خیر زه به د خپل خیمه واخلم او بیرته به خپل کور ته ولاړ شم او دوران کندوالی په سر به د خیمه ولګوم.
دا اوس د امریکا د راتلونکي ولسمشر ترامپ د ادارې او نړیوال ټولنې پورې اړه لري چې په دریو برخو کې دوربند دا تړون څنګه عملي کوي. په عین حال کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو د پاره هم ترتیبات روان دي. د نوي اوربند په لومړي ګام کې به اسرائیلي پوځ د حماس توګنو لسیمو څخه وځي، غزې ته به نورې بشري مرستې ولېږل شي او د اسرائیل زندانونو یو شمېر فلسطیني بندیان او د حماس له ولکې نه یو تعداد برمته شوي کسان خوشي کیږي.
زه د اندېښنه لرم چې کله اوربند وشي او برمته شوي کسان را خوش شي نو د ترامپ اداره به د تړون سره علاقمندي کمه کړي او بیا به د شخړې همداسې په خپل حال پاتې شي او د غزې خلک همدې وضعیت ته اندېښمن دي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر بایدن ادارې د منځني ختیځ د سولې په خبرو کې د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کسان هم شامل کړي وو او د سپینې ماڼۍ په وینا د ښاغلي ترامپ د ټاکنو له ګټلو نه یوه اونۍ وروسته ورسره په دې اړه لیدلی دي. ولسمشر بایدن په خپل د جنوري په 15مه د غزې دوربند اعلان وکړ.
د دې تړون اساس او مذاکرات زما په دوره کې ترسره شوی خو د عملي کېدو زیاتره چارې به د نوي ادارې په موده کې ترسره کیږي. موږ له تیر څو ورځو نه د یو ټیم په توګه کار کړی دی.
منتخب ولسمشر د غزې دوربند تړون کریډیټ ځان ته ګرځولی او ویلي دي چې دا ځکه وشو چې دای واک ته رسیدلی دی. خو حقیقت سل په سلو کې داسې نه دی. مبصرین وایي چې ښاغلی ترامپ په دې لړکی یوواز یو رولو به ولید.
ترامپ یوواز دومره وکړای شو چې په پروسای د ویرې فشار ورزیات کړ.
امریکا حماس ته خبرو د ناکامې دوه مسؤل بولی خو یو شمېر اسرائیلي امنیتي مقامات او نورو څارونکو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سولې په خبرو کې خند بللی دی. د مبصرینو په وینا د ښاغلي ترامپ د صدر اعظم نتنیاهو اټکلونه غلط کړي دي او مجبور شوی دی چې دا تړون ومني. د ښاغلي ترامپ فشار کې دای شي ښاغلي نتنیاهو ته دا فرصت برابر کړی وي چې خپل دولت کې دننه د ائتلافي غړو د فشار سره مقاومت وکړي. د اسرائیلو د ائتلافي دولت غړو ویلي وو چې چیرې د دې اوربند تړون وشي نو دوی به له حکومت څخه ووځي. دوی د تړون مخالفه رائے ورکړې ده خو تر اوسه له حکومت نه دی وتلي. ورجنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې طالبان هیله لري د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ د متحدو ایالاتو سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي، او شمیر شنونکي وایي دا په دې پورې اړه لري چې د طالبانو مشران خپلې ژمنې پوره کوي یا نه. پام وکړئ په دې اړه د روحان نورزی د رپورټ پښتو ژباړې ته.
یوه ورځ وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې، طالبانو هیله وښودله چې د متحده ایالاتو سره به ښې اړیکې ولري. په ټولنیزو رسنیو کې یوه اعلامیه خپره شوې چې پکې یادونه شوې چې د ټرمپ په لومړۍ دوره کې د دوحې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یوې غونډه کې منتخب ولسمشر ټرمپ قاطع او زړور مشر په توګه یاد کړ، او ویل چې طالبان د ټرمپ په مشرۍ د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو کې د بدلون په تمه دي.
موږ امید دې کوو چې دا مثبت قدمونه کیږي رامخته سي، موږ هم ور وړاندې کیږو ان شاء الله، خپل روابط سره جوړ کړو، خپل روابط سره برابر کړو، او له دنیاوالو سره ټول غرب نور سره هم پام دې نو.
د طالبان دغه چارواکي وایي غواړي چې د متحده ایالاتو نوې اداره د دوی پر حکومت لګیدلي بندیزونه لرې کړي او حکومت یې په رسمیت وپیژني. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام تر سقوط او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته واک ته ورسېدل، تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. شنونکي وایي طالبان هیله لري چې په هغه شان خبرو کې برخه واخلي چې د ټرمپ د لومړۍ دورې په څیر له دې ډلې سره تړون د لاسلیک کېدو لامل شو.
Clearly the Taliban, some of the Taliban who worked
په واځي توګه یو شمیر هغه طالبان چې د ټرمپ د تیر ځل حکومت چارواکو سره کار کوي، فکر کوي چې د دوی ګټو ته نږدې یو منځنۍ د حل لار شته، او پته مدي چې وګوري دا خبرې اترې څه دي او چیرته رسولی شي.
What that dialogue is going to be and what can be reached.
خو یو شمیر نور شنونکي وایي پر طالبانو باور نشي کېدی، ځکه هغوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د ټول شموله حکومت د جوړولو او ترهګر ډلو ته د پناه ورکولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي.
زه هیله لرم چې سیاست د هغه څه پر بنسټ جوړ شي چې په حقیقت کې طالبان څه کوي، نه د هغه څه په اساس چې هغوی څه وایي.
یو شمیر نور شنونکي وایي کېدای شي افغانستان د ټرمپ د ادارې لپاره زیات لومړیتوب ونه لري، خو دغه هیواد ته پام غورځول به لوړه بیه ولري.
د افراطیت د صادرولو او د داعش په څیر د مقاومت لرونکو ډلو امکان شته. د دغو ډلو خپلې سترګې پټولی نه شئ که نه، تاسې او ستاسې ملګري به په راتلونکي کې د دې کار بیه پرې کړئ.
شنونکي شوژن خبرداری ورکړ چې د افغانستان له پامه غورځول به غیر عقلانه وي، خو پوښتنه داره چې په دې لړ کې څومره باید په وړاندې تللو تمرکز وشي. د روشان نورزی راپور، وحید فیضی، د امریکا غږ.
د افغانستان سربیره پاکستان هم د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارو ته پته مده چې د سیمې په اړه څه دریز ولري. په دې موضوع د پاکستان پر روانو حالاتو د آزاد خبریال نبی جان اورگزی سره خبرې کوم چې د پسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. اورگزی صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. پاکستان د ټرمپ راتګ ته څه چمتواله لري او ترې څه غواړي؟
ډیره زیاته مننه د تاسو. ګوره، په کله هم چې په امریکا کې کوم نوی صدر راځي، نو د دنیا ډیر ملکونه دا خواهش لري چې دوی سره زمونږ تعلقات ښه وي، او هر ملک عمدہ کوشش کوي چې دوی سره مونږ خپل تعلقات ډیر ښه وساتو. عمدہ شان پاکستان هم دی، ولې چې پاکستان یو شمیر اندرونی د سیکیورټی چې کوم مسایل دي هغوی سره ښکار دی، نو دوی هم دا تمه لري چې کچري دا اوس نوې کوم منتخب ټرمپ راغی، نو دوی به د سیکورټی په حوالې سره د پاکستان پوره پوره امنیت وځه کولو لپاره نوې کوم ټرمپ راځي، نوې پرزیدنت چې کوم راغلی دی، دوی به پوره پوره پاکستان کې سره د دې په حق لا مرسته کوي.
د ټلویزیون په پرده د پاکستان د پخوانی لمړي وزیر عمران خان انزورونه ښکاری. عمران خان ته د 14 کالو قید سزا ورکړ شوې. دغه ګوند په دې اړه څه وایي؟ پی ټی آی د ټرمپ د ډلې سره څومره نږدې روابط پالي؟
جی بالکل، که تاسو وګورئ چې د کم دینه مخکې چې کم انتظامیا و د امریکای د ټو بایدن د پی ټی آی چې کم ګوند و هغه دومره زیات دوی نه خوشحال نه و. خو چې کله د ټرمپ وګټله، نو دلته په پاکستان کې د پی ټی آی چې کوم ګوند دی د دوی هر څه بدل شو، تاثرات بدل شو. دوی وه پوره ټینګه هیله وساتله چې اوس کوم ټرمپ راغلو، نو دوی په پاکستان کې چې کوم عمران خان په جیل کې دی، مختلف سزاګانی ورته شوې دي. نو په دې په حق له پاکستان سره دوی ضرور خبري اترې کوي کوم یو داسې لار به ورته ټاکي چې پاکستان د جیل نه بهر وباسي. او زما په خیال سره لګې ډېری داسې کیسې رواني هم
سی کرا شو د پاکستان کورونا یو حالات ته په کورمی کې بریټ شوې ده. د دغه بریټ تازه معلومات د تاسو سره سدي خلکو دلته د حکومت نه د امنیت غوښتنه کړې ده. حکومت په دې اړه څه کړی دی او څه کوي؟
کته سو غوړې د کورمی د امن او امان په حوالی سره دا کوم تاریخ چې ده دا ډیر اوږد تاریخ ته په دا و چې موجوده کم حالات خراب چوي دي. د دې سره وجوهات دي په یو سم نومبر باندې په لاندینی کورم کې کتي مدا په هغه ځای کې یو کانوایي ټارګټ شو. لا چې هغه پاغ کې تقریبا 500 پورې بے ګنا چې کم شهري او بے ګنا چې کم د ځای خلکو هغه مړ شول. او دغه شان یو شمیر داسې ځوانان وو زنانوي هغه زخمیان شول. کوم چې کم څه کې دا واقع شي دا هغه ځای خلکو دا په ډیر کلک الفاظونو کې وغه صدا او مزمت یې وکړلو چې کوم زخمیان وو هغه سپیتالونو ته وړلو. چې کوم مړي شوي وو هغه پښتو د اسلام او د پښتو په روایاتو کې دننه د هغې اوچت یې کړل حفاظت یې وکړل او د کوم علاقې وو هغې ته هینډ اوور کړل. خو له بده مرغه نن چې د حالات دومره زیات خراب شوي دي د دې مین وجه په 22 نومبر په ورپسې تاریخ باندې یو ډبره پر مناسب داسې وسله والله ډله راځي. هغه د لو لاندې کورمې د بګن په نوم باندې یو بازار دی غټه علاقه ده. په هغه کې د 500 نه زیات دوکانونه د 300 نه زیات کورونه یې وسوځول اورونه یې ورکړل. وجه صرف دا وه چې په لاندې کورمه کې ترخګرو نامعلومو وسله والو یوه کنوایي د هغه په بدل کې هغه خلکو تسلیم کړي هم ده چې او دا مونږ کړي ده. نو خلک په سبا راځي دا دومره ډیر غټ دوکانونه سوځوي دومره ډیر غټ کورونه سوځوي. تر 2000 نه زیات خاندانونه هغه سره چې کوم دی لګیا ډسپلی شول متاثر شول. همدغه شان د 50 نه زیات خلک په دې کې یا ژوندې وسوځېدل یا وویشتل شول مړ شول. نو دې نه پس کورمی حالات ډیر زیات خراب شول. کورمی لاره ته پوری بندي دي.
اورګزای صاحب مونږ ستاسو غږ نه ورو فکر کوم تخنیکی ستونزه ده. اما تر دې د مو چې څه معلومات مو ورکړل او مونږ واوریدل ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مونږ سره مو برخه وخت تاسو ته خوشپا او خورز غوړم کور مودان. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف افغانستان کې د اوبو د کمښت په بحران ژور اندېښنه ښودلې ویلي دي چې د اوبو کمښت د ډیرو ماشومانو ژوند ته ګواښونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې ښارونو کې د خلکو میشتېدل او د اقلیم بدلون ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کابل د بنی اسار د سیمې اوسیدونکو په ساعتونو ساعتونو د اوبو د راوړلو لپاره په قطار کې دریږي ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې سیمې کې ډېرې څاګانې وچې شوې دي. خلک 2 کیلومتره مزل کوي څو یوازنې فعال څاټه چې د حاجی مامور په کور کې موقعیت لري ځان ورسوي.
چای کې مو د داخلي اولی خود کنده يم برادر به مردم او میدیم یو انمي بوشکار کې میبینین انمي بوشکا میایا پر میشه پاس دیگه نفر میا.
ملګرو ملتونو ته رمیاشت خبرداري ورکړای چې د اقلیم د بدلون او په چټکۍ د خاري نفوسو د زیاتېدو لامل ښایي تر 2030 کال پورې د کابل د ځمکې لاندې اوبه کمې شي. ملګرو ملتونو په دې اړوند د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. کارپوهان وایي په کابل کې د اوبو د کمښت چاره د صنعتي او کرنیزو موخو لپاره د ځمکې لاندې اوبو د کارولو په محدودولو سره کیدای شي. په چارواکي د نورو حل لارو په لټه کې دي.
چیزی که بسیار مهم است و ضروری است ایست که انتقال آب از بیرون کابل به کابل از خصوصا از حوزه فرعی پنجشیر است که ای باید در اولویت کارهای مقامات مربوط قرار داشته باشه. بخاطر از اینکه مردم کابل وقت زیاد ندارن که منتظر پروژه های بزرگ باشن. البته در کوتاه مدت امیر راه حل است. در دراز مدت و میان مدت واضح است که کابل نیاز به پروژه های بزرگتر داره مثل ایجاد بند شاتوت که بتانه بر 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه و از طرف دیگه بتانه آب های زیرزمینی را تغذیه کنه.
د طالبانو چارواکي وایي کابل ته د پنشیر سیند اوبو رسولو لپاره د 2 میلیون ډالر په ارزښت یو پروژه عملی کېدو ته چمتو ده.
په دې برخه کې به ان شاء الله مشکلات تر ډیره حد پورې ورسره حل شي، ځکه دا یو پروژه ده تر 2 میلیون پورې نفوس ته به دغه ابرسانی.
خو د اوس لپاره د بنی اسار یو شمېر اوسیدونکي د ښار یوې بلې برخې ته د کډه کولو په فکر کې دي چې اوبو ته لاسرسی ولري.
دیگه مجبور هستیم این قریه را ما ترک کنیم، ما دیگه جای مهاجر شدیم، بیزو خواه مهاجر هستیم اینجا، از لوگر آمدیم به اینجا مهاجر شدیم، از اینجا به خاطر او باز چی یک جای دیگه بریم.
خو ملگری ملتون اتکل که بیچه پا افغانستان که نگده اتیا سلن خلق ده چخاک پاک و اوبو تا لاسرسی نلری، نو لهم ده عمله ده واسه پا چیر خلق ده خپل ستونزه ده اوارولو لپاره محدود لار چاری لری.
لندن کې میشتو یو شمیر افغانانو د کرکټ په ملاتړ لاریون کړی دی. د دې لاریون په اړه یو مهم راپور لرو، خو اوس یوه لنډه دمه کوو.
د ولسمشرۍ لوړه منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د 24م ولسمشر په توګه لوړه کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه کره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویی او د ټولو ډیجیټلی شبکو له لارې هیله ده وی ګورئ.
د سیاسي اقتدار د لیکت او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوري د مراسمو په اړه تازه جزئیات له موږ سره تعقیب کړئ. اوس هم څولند نړیوال خبرونه. د اوکراین د ژاپوریژیا حوزې والی وایي چې د شنبې په ورځ د روسیې پر اکټیو بریدونو کې لس تنه ټپي شوي او یوه کلیسا زیانمنه شوې ده. د پیښې په اړه روسیې تر اوسه څه نه دي ویلي او مسکو معمولا د ملکي خلکو په نښه کول نه مني. د اوکراین پوځ وایي چې دوی د روسیې د 9 جنونو څخه 4 جنونه له منځه وړي دي. روسیه د جګړې د کرخونه د باندې معمولا په ښارونو او ښارګوټو بریدونه کوي. د روسیې پوځ تر ډیره د اوکراین مهم تاسیسات په نښه کوي. د شنبې په ورځ په غزه کې د اسرائیل د برید له کبله د یوې کورنۍ غړي وژل شوي دي. خان یونس کې د دغې کورنۍ لپاره د ویر مراسم نیول شوی و. دغه پیښه د اوربان تر نافذ کېدو یوه ورځ مخکې رامنځته شوې ده. د اوربان تر هوکړلیک وروسته د اسرائیل جټ الوتکو خپلو بمباریو ته زور ورکړی ده. غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د شنبې په سهار د اسرائیل په بمباریو کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان د چهار شنبې په ورځ لاسلیک شو او له هغه وروسته په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1900 ته رسېدلی ده. د قربانی شوي کورنۍ غړي ویلي چې یو 15 کسیز فامیل چې والدین او درې ماشومان پکې شامل دي د اسرائیل په بمباریو کې وژل شوي. د اسرائیل کابینې د اوربان هوکړلیک تصدیق کړی ده او ټاکل شوی چې دغه هوکړلیک د شنبې د یک شنبې په ورځ عملي شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د چین د ولسمشر شي جنګ پنګ سره د سوداګرۍ د فنتانول په نوم د نشه یي توکو او ټیک ټاک په اړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې خبرې کړې دي. ترامپ چې د دوشنبې په ورځ تر لوړې وروسته رسمان خپل دنده پیلوي پر چین د سوداګریزو تعرفو د زیاتولو ګواښ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمې کې د چین ولسمشر منتخب ولسمشر ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې او د بیجنګ او واشنگټن د اړیکو د ښه کېدو هیله یې څرګنده کړې ده. ترامپ او شي په داسې حال کې خبرې کوي چې د امریکا سترې محکمې د ټیک ټاک د بندولو حکم کړی، مګر دا چې دغه اپلیکیشن پر امریکا وپلورل شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کانګرس نه به وغواړي چې یوه داسې طرحه د تصویب کړي چې له مخې د کډوالو لپاره د امنو یا خوندي سیمو شتون ختم کړي. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دوی به د ترامپ د دغه پلان په وړاندې مقاومت وکړي. پام وکړئ په دې اړه د آلن باروس د ریپورټ پښتو ژباړې ته.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ژمنه کړې وه چې کابیا جمهور رئیس انتخاب شي نو د مهاجرت قانون به سخت کی او دا هوډ کړې و چې کوم خارونه چې د مهاجرت د ادارې د مامورینو سره د ده د پالیسیو په عملي کولو کې کومک نه کوي بودیجه به یې کمه کړي.
زه چې کله واک ترلاسه کړم نو زه به د امریکا فدرالي ادارو ته امر وکړم چې د هر هغه ښار په ضد ګام واخلي چې جنایتکار او مهاجرینو ته پناه ورکوي. مونږ به د بدماشانو د ډلو غړي، د مخدره موادو قاچاقبران، زبرزنا کوونکي، قاتلان او نور مجرم صفت مهاجرین رانیسو او له ملک به یې وباسو.
په دې خوندې خارونو کې نیویارک، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او د مریلند ټاکوما پارک هم یادیږي چې د امریکا پایتخت واشنگتن ته نږدې موقعیت لري.
Our police department still enforce crime.
زمون پولیس د جرمونو مخنیوي ته ملا تړلې ده. نو که زمون ټولنه کې کوم غیر قانوني کار کوي نو پرته له دې چې د چا قانوني او یا د مهاجرت حیثیت ته وګورو ټول سره یو ډول قانوني چلند کوو.
د تاکوما پارک خارواله وایي چې موږ د کال 1915 نه را پدې خو راغلو مهاجرو ته پناه ورکړې ده.
Our staff
مخ خبر خار کې امنیتی مامورینو ته اجازه نه ورکو چې د چانه د مهاجرت اسناد او د اوسیدو جواز وغوړي. نه به د چا د تابعیت پوښتنه کوي او نه به چا سره د مرستو په وخت کې د قانوني اسنادو شرط کړي.
میرمن سکرسی وایي چې دا پالیسي د ټولنو د خوندیتوب لپاره ډیره ضروری ده او د دې سره مهاجرین پرته له کوم ویرې پولیسو ته د جرایمو په حق له راپورټ ورکوي. منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خپل اوله دوره کې د یو انتظامی فرمان د لارې د مسؤولو ښارونو د مفکورو د ختمولو امر کړی و، خو دا امر د امریکا د اساسي قانون سره په ټکر کې واقع شو، ځکه چې د امریکا مرکزی حکومت د ایالتونو د پالیسیو او پولیسو اختیار نه لري. د امریکا د فلوریدا ایالت د یو قانون د لارې سیمه ییز چارواکو ته امر وکړ چې مرکزی دولت د مهاجرت د چارو مسؤلینو سره همکاری وکړي.
We're not a sanctuary state. We
زمون ایالت شاته پناه نه ورکوي. مونږ د پناه ورکولو د مفکورې خلاف یو. باید د خلکو د محاسبې لپاره یو قانون ووسی چې د اصولو نه سرغړونه کوي.
د فلوریدا والی ویلي دی چې دای بعد منتخب جمهور رئیس ترامپ سره د هغه د پالیسیو په عملي کولو کې مرسته وکړي. خو د مریلند ایالت د ټاکوما پارک خارواله وایي چې احتمال شته چې دغه مسلې په سر د دوی او د ټرمپ د نوې ادارې ترمنځ ټکر راشي.
موږ خپل ارزښتونه او پالیسۍ د لاسه ورکول نه غواړو او د ټاکوما پارک قانون به همداسې لوړ ساتو.
کله یوې خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترمپ د امریکا د مهاجرت د سختو قوانینو د عملي کولو ژمنه کوي، بل پلو د مهاجرت د طرفدارو خارونو مدافعان ژمنه کوي چې د دې پریکړو په وړاندې به مقاومت وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
ورزو لاس انجلس ته د امریکا په لاس انجلس کې خطرناک اور ځایي اوسیدونکو ته خورا زیات مالی او ځانی تاوانونه رسولې دي. مسؤلینو او یو شمیر سازمانونو د دغه تباه کوونکي اور په وژلو کې فعاله او هر اړخیزه هڅه وکړه او خیر رسوونکو رضاکارانو د ډول ډول مرستو پر راټولولو او اور ځپلو کسانو ته د هغو په رسولو کې بېدرېغه ونډه اخیستې ده. نورحال د برېښنا تحریک په ریپورت کې.
د لاس انجلس دا پارک د سانتانیتا پارک په نوم باندې مشهور دی، خو اوس مهال دا د یو مرستې په مرکز باندې تبدیل شوی دی. دلته هر ورځ په زرګونه رضاکاران راځي چې هغه راټول شوي توکي لکه جامې، خوراک او څښاک هغه کسان ته چې د لاس انجلس په ورونو کې زیانمن شوي دي هغه ته ورسوي.
خواندې هغه کس دی چې د لاس انجلس د اور لګیدنې څخه وروسته د ډلهیز مرستو له رسولو څخه په کار اخیستلو یې د رضاکارانو دا لړۍ پیل کړه.
ما خپلو ملګرو ته وویل چې راځي هغه د اطفایه کسان چې د اور په مړ کولو کې ډیر ستړي دي هغوی ته خواړه برابر کړو. وروسته له هغې موږ د ټیک ټاک د ټولنیز رسنۍ له لارې وکولای شول چې نور رضاکاران هم پیدا کړو او بل اخره زموږ تعداد ډیر شو. موږ ته دلته ځای راکړ.
موږ ټول دلته رضاکاران یو او غواړو چې ټول هغه کسانو سره چې په دې اور لګیدنې کې زیانمن شوي دي د اړینو توکو مرستې وکړو.
د لاس انجلس دغه تباه کوونکي ورونه د دې ښار د ټولو دینونو پیروانو سره د مرستو په ډګر کې یو موټی کړی دي. دوی ټول په ګډه د انسانیت له مخې له اور ځپلو انسانانو سره خپل کومکونه کوي.
مسلمان په صفت خپل ځان مسؤل بولم چې دلته راشم او لاړمنو خلکو سره خپل مرسته وکم، ځکه چې زموږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا موږ ته ویلي دي، تاسو هغه وخت یو خو مسلمان نشئ کېدلی چې تاسو یو گاونډی وګوي او تاسو ورسره خپل مرسته ونه کوي. اوس هغه څه بد او سخت حالت راغلی دی، ځکه موږ مسلمانان بې تفاوت نه شو پاتې کېدلی. موږ ګورو چې دلته نن خلک نیازمند دي، خلک ستونزو سره م مخامخ دی خلق دی ور په زری زپل شوی دی زکه مونږ دلته یو چې له همدې اړمنو خلکو سره مرسته او له دوی څخه ملاتړ وکړو.
د حالی محمد چې دوه کورونه پالتې دي نه کې هغه دواړه سوځېدلې دي او دې ته هیڅ هم نه دی پاتې. هغه دلته راغلی د مرستو ټولولو لپاره.
مونږ دلته دوه کورونه درلودل چې یو یې په اور کې ټول ویجاړ شوي دي او بلته هم زیان رسېدلې دي. خو زه له دغو رضاکارانو څخه ډېره منندویه یم چې دوی مونږ ته په همدې سخت حالت کې هر ډول مرستې ته اړتیا لرو دوی له مونږ سره مرستې کوي.
کته هم د لس انجلس وور وس محل تر کنټرول لاندې راغلی دی خو د سختو بادونو له امله په نورو سیمو کې د وور د لګیدلو احتمال شته. خو دغه رضاکاران وایي موږ به تر هغې پورې له ورځپلو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو تر څو خلک له دې اضراري حالت څخه ووځي او عادي حالت ته راستانه شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا.
بیا هم خراغ لاست. لندن میشتو افغانانو د یولاریون پتراتس کې له چارواکو غوښتي چې کرکټ د نه تحریموي او د دې غونډې ګډونوال وایي چې پر کرکټ د بندیز غوښتنه افغانستان کې پر ښځو لګیدلي بندیزونه نه ختموي او نه هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز لرلی شي. د برېټانیا د پارلمان یو سلو شپېتو غړو تېره اونۍ د هغه هېواد له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د اتلانو جام په راتلونکو سیالیو کې دی د افغانستان سره لوبه نه کوي، خو غوښتنه یې د بورډ لخوا رد شوه.
نیم کار مخکې پارشالیا کې هم دی بندیز لګولا په کرکټ باندې. آیا د طالبانو په ذهنیت کې بندیز راغی؟ خو داسې ذهنیت کې دی بندیز نه لیدل. نو زه فکر نه کوم چې دا رقم بندیزونه د طالبانو په ذهنیت کې کوم بدلون راشي. موږ د خپل ملي
اتلانو د کرکټرانو سره ولاړ یو غلالو.
د جنوري پر شپږ لسمه نیټه په پلازمین لندن کې د بریتانیا پارلمان مخې ته د هغه غږونو پر ضد افغانانو لاریون وکړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د لوبو نه کولو غوښتنه کوي.
نن ورځ په پارلمان کې د ډیپلوماسي په چینلو کې د هغوی د ژبې نه استفاده کولو باندې دوی کوشش کوي چې نن ورځ په سپورت باندې بندیز ولګول شي. زما دپاره شخصا دوی او طالبان هیڅ فرق نه لري.
غټ غټ دولتونه چې امریکا ده، انګلستان ده، یو این ده، دوی کې فشار نشي راوړلی په طالبانو باندې چې دا غل تحریم لري کې د ښځو د تعلیم او د ښځو د حقونو. دا مظلوم کرکټران به څه وکړي؟
اونې وړاندې د برېټانیا پارلمان لسګون استازیو د انګلستان کرکټ شورا ته غوښتنلیک استولې وو چې په افغانستان کې د وکمنو طالبانو لوري د انجونو پر زده کړو بندیزونو ته په کتو دي د دغه هیواد له کرکټ څخه پریکون وسی. د همدې ژغونو په جواب کې د افغان کرکټ لوبډلې پلویانو د برېټانیا پارلمان لا استازیو سره هم ولیدل.
د برېټانیا ځینی ایم پی انو سره نن خبري وسولې په صلحاو افغانان دلته راټول شوی دی. برېټانیا په پارلمان باندې دغه غږ کې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته غوږ منی سي. دا د منګ نمائندگان نه دي، منګ هم د جنکوې تعلیم غواړو په افغانستان کې. منګ د جنکوې حق او حقوق غواړو خو په دې رقم ته نه غواړو چې د منګ د افغانستان نېشنل کرکټ ټیم راوخلي دوی بایکاټ کې.
کڅم د انګلستان کرکټ شورا له افغانستان سره د خپل منځوي لوبو نه کول پر دریز ولاړه ده، خو د کرکټ نړیوالې شورا لوبي به ورسره کوي. په نننی لاریون کې د افغان ملي لوبډلې پلویانو په لاسونو کې ځینی لیکلي شعارونه هم راخستي ول چې د نجونو او ښځو له حقوقو سره سره کرکټ هم غواړي.
د ښځو مثلا په استفاده سره غلط تصمیمونه نیول کیږي او هغه نه تنه ښځو ته نقص کوي بلکې ټولو مخصوصا ځوانانو ته ډېر نقص کوي. هغه ځوانان چې د کرکټ ټیم ته پورته ګوري او یګانه مثبت رول مدل ده.
افغانستان راتلونکي فبروري میاشت په چمپینز ټرافي کې له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره پلان سوی کرکټ لوبي لري.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ستاسو لمالتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. څه کم په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د بحث موضوع مو په افغانستان کې بشري وضعیت ده. هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړئ او د همدې خبرونې مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي. تر بیا د خدای پامان.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو بجو او